دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار لس بجې سوي دي. نن د پنځ شنبې یا زیارت ورځ او د 2022 کال د مارچ 24 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا مولا امامانو ته میاشتنی وظیفې، بلدیاتي انتخابات، د وینې زیرمتون او د ټي بي یا نری رنس د نړیوال ورځې په اړه راپورونه لرو. پر دې سربیره د خبرونې په دویمه نیمای کې نیوز پروګرام سندری جادوګری اوریدل مهره وو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسی. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د خیبر پښتونخوا حکومت د جماعتونو ملا امامانو ته د میاشت پر سر د 10,000 روپیو وظیفه ورکول پیل کړی دی. د طالبان لخوا په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخنیوي پریکړې توند خبرګونونه راپارولې دي او کرملین ویلي چې دوی له روسیې څخه یو شمېر امریکایي سفارتکاران شړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د جماعتونو ملا امامانو ته د میاشت پر سر د 10,000 روپیو وظیفو ورکول پیل کړی دی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي او د کوارټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې مشر زیولا بنګش پرون مشال رادیو ته وویل چې د مارچ پر 21 د کوارټ د بیلابیلو سیمو د جماعتونو 600 خطیبانو ته د وظیفو ورکولو چارې بشپړ کړي. نوموړي ډاډ ورکړ چې حکومت به ملا امامانو ته د وظیفو ورکولو پروګرام جاری ساتي.
دا هر 3 مہینے بعد ہوتا 30,000 روپے رسیو کم چا ودا ریجسٹریشن چھوے دے میک موقف سرا واگی پھول تا دا پیسے حکومت طرف تا ملوی دا نے زیرا بدا یو سلوشن بیا بدنی دا کنٹینیو پروسس دے
جن حکومت مخالف غوندونو پر دې پروګرام نیوکه کړی وای چې حکومت د ملای امامانو د مالی مرستو په ترڅ کې سیاسي ګټ پورته کول غواړي. بلخوا د سیمې ځینې دینی عالمان د حکومت لخوا د اړمنو ملای امامانو لاسنیوي یو شی اقدام بولي خو زیاتوي چې دا کار باید له سیاسي اهدافو پاک او پر مستقل بنیادونو وسی. چاکه سوي چې نوبه د پاکستان سپریم کورټ دغه صدارتي ریفرنس اوریدنه کوي په کوم چې مرکزی حکومت د آئین د دروش پیته ای ماده د وضاحت کولو غوښتنه کړې ده. د آئین دا ماده ل خپل ګوند سره د پارلماني غړو د وفاداری نه کول په صورت کې د هغوی د غړیتوب ختمولو پاره ده. د صدارتي ریفرنس اوریدنې لپاره د سپریم کورټ 15 کسیز لارجر بینچ یا لوی جرګګي جوړ شوی چې مشري یې چیف جسټیس عمر عطا بندیال کوي. خو پاکستان حکومت مخالف ګوندونو د حکومت لخوا په سپریم کورټ کې د دې مقدمه پر وړاندې کولو نیوکه کړې او ویل دي چې دا معاملہ د اپوزیشن لخوا پر وزیر اعظم عمران خان د بے باوري تحریک جمع کولو سره وړاندې شوی ده. حکومت مخالف ګوندونو پر وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک د مارچ پر 8 د قومي اسمبلی په مرکزی دفتر کې جمع کړ او په دغه د قومي اسمبلی غونډه د مارچ پر 25 نیټه اوربل شوی ده. اروپای ټولنې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلې دي چې طالبان د اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. اروپای اتحادیه پرون په یو خبر پاڼه کې له طالب چارواکو هیله وکړه چې د افغانانو احساسات ته درناوی وکړي او په سمدستي ډول دا باوري کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. د طالبان حکومت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د مارچ پر 23 د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ تړل سوي ټول ښوونځي پرانیزي خو پرون یې د دوه ښوونځیو تړل بیا وغځول. د طالبان د تعلیم وزارت ویلي چې دا ښوونځي به هله پرانیستل کیږي چې له اسلامي قانون سره سم پلان ورته جوړ شي. کرملین ویلي چې دوی له روسیې څخه یو شمېر امریکایي سفارتکاران د واشنگټن دغه اقدام په خبرګون کې شړي چې د رواني مارچ میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې میشت په ملګرو ملتونو کې 12 روسي سفارتکاران شړلي ول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې پرون یې په مسکو کې د امریکایي سفارتي ماموریت مشر وزارت توربللی او هغه ته د هغو امریکایي سفارتکارانو نوملړ ورکړ چې مسکو ناخوښه کسان اعلان کړي دي. یاد وزارت د دې امریکایي سفارتکارانو شمېر نه دی په ډاګه کړی. تر دې وړاندې د فبروري پر 28 واشنگتن په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفارتي عملیې 12 غړو ته امر کړی وو چې د مارچ تر 8 د امریکا څخه ووزي. پر دغه سفارتکارانو تور پولیس وویل چې دوی استخباراتي کارکوونکي دي او په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل دي. اوس د لوب خبر. د آیرلند کرکټ اداره وایي چې د روان 2022 کال په اګست میاشت کې به افغانستان سره د 50 اوریز سیالیو کوربتوب کوي. د آیرلند کرکټ ادارې په وینا دا سیالي به د نړیوال 40 اوریز جام لپاره د آیرلندي لوبغاړو له چمتووالو سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د کرکټ نړیوال 40 اوریز جام سیالي به د روان 2022 کال په اکتوبر میاشت کې په استرالیا کې پیل شي. بلخ نن د پاکستان او استرالیا ترمنځ د دریمي او ورستي کرکټ ټیسټ لوبي څلورم ورځ ده. دا لوبه د مارچ پر 28 په لاهور کې پیل شوې ده. تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوي دوه 15 ورځنی یا ټیسټ لوبي مساوي پای ته رسیدلې دي. استرالیا او پاکستان به د ټیسټ لوبه تر ختمېدو وروسته درې ورځنی یا 15 اوریزي او یو شل اوریزه لوبه کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ویب سټ تر څنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلی سي. دغه اپ تاسو له ګوګل پلی ستور یا اپل ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته مفت یعنی وړیا ډاونلوډولای سي. د اپ نمبر داسې لیکو MASHAALRADIO. اوس راځو د راپورن پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د جماعتونو ملا امامانو ته د میاشتنۍ وظیفه ورکول پیل کړی دي. د کوارټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاوراتي کمیټې مشر او بسبایس ملک د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي زیولا بنګش وای چې روانه اونۍ په دې ضلع کې شپږ سوه خدیبانو ته وظیفې ورکړې دي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ پر دې پروګرام نیوکې وایي چې حکومت د ملا امامانو د مالي مرستو په ترڅ کې سیاسي ګټې پورته کول غواړي. بلخوا د سیمې ځینې دینی عالمان د حکومت لخوا د اړمنو ملا امامانو لاسنیوی یو شی اقدام بولي، خو زیاتوي چې دا کار باید له سیاسي اهدافو پاک او پر مستقل بنیادونو وسي. په دې نور تفصیل د هارون بچا په راپور کې واوري.
د کوارټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې ډی ډیک مشر او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړي ضیا الله بنګش د مارچ پر 28 مشال ریډیو ته وویل حکومت د صوبې په ټولو ضلعو کې د جماعتونو هغو ملا امامانو ته چې د اوقافو له محکمې سره راجستر دي د میاشتې په سر د 100,000 روپو ورکول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه د مارچ پر 28 د کوارټ د بیلابیلو سیمو د جماعتونو 600 خطیبانو ته د وظیفو ورکولو چارې بشپړې کړې.
هر جماعت کم علماء کرام تھا 10,000 روپئے وظائف مقرر شی ہوئے. لاسٹ 3 منتھس والا تقریباً 30,000 روپئے چیکنا کوہاٹ کے 600 کسانوں تک مدد چیکنا ویر کو بائی ہینڈ آئی تم ویر کو اور دا ہر 3 مہینے بعد ہوتا 30,000 روپئے رسیو کم چاوا دا رجسٹریشن شوے دے محکمہ اوقاف سرا واغی پھو دا دا پیسے حکومت طرف تا ملے وی کمنس کے اور کے چونکہ کورونا حالات کلا رہا دن بیا ٹائم کے حکومت فنڈنگ مننگ مسئلے جڑے شوے د دې بجټ کې به دا شی دوباره اناونس شو. دا نه زه را بده یو زلو شی به نه دا کنټینیو پروسس دی.
پاکستان ایکسپریس ٹریبیون رسپانې د مارچ پر 28 په یو رپورٹ کې ویلي د خیبر پختونخوا حکومت د جماعتونو پر ملا امامانو د میاشتنیو اعزازیو ویشلو لپاره د روان مالی کال په بودیجه کې 2.6 ارب روپۍ بیل کړي دي. د رپورٹ تر مخه دا پیسې به د 40,655 خطیبانو تر څنګ په صوبه کې د میاشتو لګکیو مشرانو ته هم ورکول کیږي. په رپورٹ کې همداراز راغلی حکومت تر دې د ما پر 2,613 ملا امامانو او د پام وړ شمېر اقلیتي مشرانو د 80 میلیونه روپو په اندازه مالی مرستې ویشلې دي. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف پر ملا امامانو د مالی مرستو ویشلو پروسه په داسې وخت کې تیزه کړې چې له یوې خوا د مارچ پر 31 د دې صوبې په 13 ضلعو کې بلدیتي ټاکنې کیږي، نو بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د مشر او د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. همدې موضوع ته په اشاره په پیښور کې د جامعه اشرفیه محتمم مولانا ارشد علی قریشی د مارچ پر 28 مشال ریډیو ته وویل د ملا امامانو لپاره د حکومتي اعزازیو خبره تر ډیره نمایشي او سیاسي ده.
عبادتګاهونه چې څومره دي، جماعتونه دي یا مدارس دي، نو د دې سرپرستی کول یا دې عبادتګاهونو سره وابسته چې کوم خلک وي، نو د هغوی د ضرورتو خیال ساتل دا خو د ریاست ذمہ داری ده. کچره دا په خلوص نیت باندې حکومت دا اقدام وي نو بیا خو ډیره بهتره ده. او کچره نه سي او سیاسي هغه وي د مذهب نوم بدې استعمالي او د دې بسنند مونږ بیا باغ باندې کوي. زما خل اکثر خلکو دا ریفیوز کړي هم دي چې یو سیاسي تور باندې اخباراتو کې او په میډیا کې وینا راشي. دادا جی حکومت خپل کارندگانو په ذریعه سره جماعتونو چې کوم ائمه دي نو دا هغه نمونه لیکلي دي، لیکن
د ملکن ڈویژن لپاره د وفاق المدارس العربیه کوارډینیټر د سوات مولانا صدیق احمد بیا له ملا امامانو سره د حکومتي مرستو د پروګرام ستاینه کوي، خو دوی هم وایي چې دا کار باید سیاسي اړخ ونه لري.
دا خو زمونږ صوبائی حکومت د ډیر وړاندې نه دی اعلان کړو، بیا یې په امامانو صاحبانو په بینکونو کې اکاؤنټونو کلو کړل، خو تر اوسه پورې په هغه باندې هیڅ قسمه عمل درآمد نه شوی. اوس دیو اعلان کړی دی نو په داسې موقع باندې دا اعلان یقینا دا خبره هم د سیاسي جماعتونو قابل غور ده چې بھائی آیا دا ته د سیاسي رشوت په طور باندې استعمالی دا پیسې دا خو ته مخکې هم ورکولی شوې. خو بهرحال اوس هم کو کې نو ښه خبره ده بعضې علما به دي شي چې هغه حقیقتا ضرورت مند دي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیا وایي د ملا امامانو لپاره د اعزازیو تر مقررولو هم زیاته اهمه موضوع د جماعتونو او دینی مدرسو غیر سیاسي کول دي.
ټول سیاسي جماعتونه په اعتماد کې اغستل پکارو ځکه چې د سرکار د طرف نه چې پیسې اوزی ظاهره خبره ده کو دا بیا د سرکار ملازمان ګڼل شي نو دا په مستقلو بنیادونو باندې د سرکار ملازمت کوي او کنا دا دوی یو سیاسي مقصد د پاره استعمالول غواړي. دا دینی مرکزونه د سیاست د پاره استعمالېږي په کاردار چې دا غي مخنیوي وشي. دا جماعتونه خود سرکار ملکیت نه لري، دا خود اولس ملکیت ته یعنی اولس مکه ور کړی دی، اولس جماعتونه جوړ کړی دی، اولس خصمانه کوي سره د امام د تنخواه یا د امام د اړې. نو عوامي نیشنل پارټي دا غني چې داسې قسم لا جذباتی سیاسی منصوبے دو خزانے د پیسې زیادہ.
د کوارد د ڈی ڈیک چیئرمین او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له همدې سیمې د تحریک انصاف غړي ضیاء الله بنگش له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملا امامانو لپاره د حکومت د میاشتنۍ وظیفو پر پروګرام د پوزیشن نیوکې رد کړې. د وویل د سیاست هدف یې د خلکو په تیره د ټولنې د اړمنو کسانو خدمت کول دي. پینې وخت کې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې خی له جمعیت علما اسلام فیډل سره اړه لرونکو ملا امامانو وار له مخه له حکومتي وظیفو اخیستلو انکار کړی دی. دې ډلې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت چپکولو لپاره وخت په وخت لانګ مارچونه کړي او اوس مهال د پاکستان جمهوري غورځنګ تر چتر لاندې حکومت مخالفه مبارزه مخته وړي.
د مشال ریډیو د پان شنبې یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسمی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په سلورو بجو
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د خیبر پر لور. د خیبر ضلع ډیسټریکټ ان سیشن جج ضلع پولیسو ته په یو لیږل سوي لیک کې ویلي چې په دې ضلع کې د جسټس آف پیس اختیارات یوازې عدالتونه کارولی سي او انتظامی چارواکي دا واک نه لري چې پولیسو ته د اف آی آر درج کولو امر وکړي او یا هم نور عدالتي قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د خیبر پښتونخوا د کورنیو او قبایلي چارو څانګې یوه اعلامیه خپره کړې وه چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د جسټس آف پیس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اساني پیدا کړي. خو قانون پوهان بیا وایي چې د آئین د 15 مادې سی آر پی سی لاندې یوازې سیشن جج مجاز دی چې د جسټس آف پیس واک وکاروي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواري له خیبر راکوي.
د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې چې د 15 آئینی بدلون لاندې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ټول صوبایي او وفاقي قوانین عملي شوي او د خیبر په ګډون په ټولو قبایلي ضلعو کې ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټس یا ضلعي عدالتونه جوړ شوي او فعال دي. ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان د مارچ په 20 د خیبر ضلع پولیس مشر ڈی پی او محمد عمران ته یو لیک استولی او پاغه کې ورته واضح کړی چې په دې ضلع کې عدالتي اختیارات یوازې ضلع عدالتونه کارولی شي، یعنی کوم انتظامی افسر د دې مجاز نه دی چې پولیسو ته د یو درخواست کوونکي په وینا د چا په ضد اف آی آر درج کولو امر وکړي. که پولیس د چا اف آی آر نه درج کوي نو عدالت به په خپل د جسټس آف پیس اختیارات کارولی شي او پولیسو ته امر کولی شي چې اف آی آر درج کړي. په خیبر کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد اپریدی مشال ریډیو ته د دغه قوانینو وضاحت صدا سکوي.
سی آر پی سی دفعه 25 یا سیکشن 25 چې وګوره پاغه کې د جسټس اف د پیس یو کوالیفیکیشن دی چې دا به د متعلقه ضلع یا د متعلقه علاقې چې د کم ټریټوریل جورسډکشن دی دا هغې کې به دا سیشن جج وي بطور سیشن جج بیا د جسټس آف د پیس سره یا بطور سیشن جج چې دی کله امپاور شي د ده سره بیا نور اختیارات دي چې دا د خپل پاور ډیلیګیټ کوي شي اډیشنل سیشن جج ته بیوروکریسي دا په خامخا په څه ناڅه طریقه باندې دلته بلد دي چې دی په دغه مرج ډسټرکټ کې ځان ته بیا هم اختیارات ګوري او چې چرته دی ته سمون خوري او څه گنجایش وینو هغه خپل اختیارات ګوري.
ایډوکیټ فرهاد اپریدی زیاته کړه چې ډسټرکټ اینڈ سیشن جج ڈی پی او ته ښکاره لیکلی چې پولیس یوازې د عدالت په وینا ځنې کارونه ترسره کولو ته پابندي.
نو تاسو کده د سیشن جج سیب لیټر وګورئ دی ڈی پی او ته یا پولیسو ته دغه کړی دی کنوے کړی دی ځکه چې د پولیسو اختیارات دي نو هغه وایي چې زه بطور جسټس آف د پیس دلته کار کوم او دغه اختیارات هیڅوک زمانه بغیر نشي استعمالولی. نو مطلب د خبرې دا چې تاسو د بل چا په ډایرکشن چرته تفتیش کې یا په ایف آی آر درج کولو یا نه درج کولو کې کار ونه کوي ځکه چې قانونا دا د سول اختیارات دا د سیشن جج کې دي شي. نو ما په خیال چې سیشن جج صاحب په دغه ځای کې معقول دی او ډیر یو مستند دغه کړی دی او هغه خبرداري په دې خاطر ورکړی دی چې سبا سے نه چرته په ڈی سی یا دفتر کې کاروائی شروع نشي او خلک درخواستونه یو نسی چې ایف آی آرونه کیږي او نه کیږي او تفتیشونه بدل کرا بدل کا. نو په دغه خاطر باندې دا وضاحت ضروری و چې د دفعه 25 لاندې سی آر پی سی یا د کریمینل پروسیجر کوډ هم د دغه 22 بینا بعد دفعه 25 راځي دا غیر لاندې صرف سیشن جج امپاور کې دی شي بطور جسټس آف د پیس بل یو اتارټی نشي کېده.
دا په داسې حال کې دا چې وونه وړاندې د خیبر پختونخوا هوم ان ټرایبل افیرز محکمې یو نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د آئین د 22 اے سی آر پی سی لاندې د پیس آف جسټس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اسانی پیدا کړي او په عدالتونو باندې بوج راکم کړي. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ډیپټي کمشنرانو په نگرانۍ کې د ای ډی آر په نوم د مشرانو کونسلونه هم جوړ شوي او دې لپاره باقاعده په صوبایي اسمبلۍ کې قانون سازي شوي یعنی دې کونسل ته دوه فریقین په خپله خوښه باندې خپلې لانجې ورسپارلی شي او چې جرګه پرې فیصله وکړي نو دا به ډیپټي کمشنر اټیسټ کوي او قانوني حیثیت به ورته حاصل وي. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
زموږ غل مشال ریډیو خبري اوس زو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی انتخابات پر لور. د خیبر پښتونخوا په اتل ضلعو کې د مارچ پر 1 بلدیاتی انتخابات کېدونکي دي چې پکې د ملکنډ ډیویژن 9 ضلع هم شامل دي. د بلدیاتی انتخاباتو لپاره ټولو ځایونو کې جلسې او غونډې روانې دي چې سوات ضلع هم پکې شامل ده. دا چې د سوات ولس له بلدیاتي نمائندګانو څه تمې لري په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له ځینو خلکو سره خبرې کړې او دا راپور یې رالېږلې دي.
په بلدیاتی نظام کې د هر وارډ په کچه درې جنرال کونسلران د ښځو مزدورانو ګزلمو او کوم ځای چې اقلیت وي یو سیټ مختص شوی. د ملکنډ ډیویژن تحصیلي بابوزی میر او نورو نمائندګانو په اړه د منګوري خار باز تنان وایي
زمانو په ځل خالق ته
څه کار کوي
زه غړې کړم
او د کوم ځای
د څنګه غټه چې موږ لا هیڅ کار نه کوي بس باز د غان سره ها جنگ کوي زه وخت په غوړو غاډیر کوي کار نه موږ ډیر کوي.
عمران خان جمله جی پد کیس جو مالی هم سر جی خدا وی زه رښتیا روري ما کنه او لکه 24 غنټې د روډ بلاک نو موږ وا چیرې د جنازګا د لاسړي زیات رشي بل د نړۍ ګل روډ بنین نو رښ ډیر سی واشه درشته لاس موږ مزدوري نشو کوله موږ دا وای چیرې د جنازګا روډ دی ونوي شي
شاتری وتکی پوخانه ناظم شیرالم کا کوي چې تیر بل دی دین انتخاباتو کې هم سخاص طریقېتی کولو نه وشوي ځکه د پکې اوس حصہ نه داغسته دی وای نمائندګانو ته اختیار نه ورکوي.
نو به دا بل دی دی الیکشن چې کوم دی ماته ماشي او کېل خارېږي او ځکه چې په دې ملک چې کوم زمینی حقایق دی هغه زمینی حقایق 70 سال پورې موږ پسترګو باندې سونه لیدو مسجد زمنګ د منګوري خار کې چې کوم دی تکلیفات دي او هغه تکلیفات چې کوم دی د ټولو په مخ کې دي چې د ګندګۍ څه حل دی، د صفایي څه حل دی.
د منګوري اقلیت سره تعلق لرونکي زلمی همیش کومار وای چې دوی خو عام وټوم ورکوي، خو د اقلیت لپاره هم خپل مشر تاکي، او دوی دغه تمه لري چې د اقلیتو مسلې به مقامي نماینده حل کوي.
ماینارټي چې ته یو په معاشره کې یو خپل مشر ملاو شنو، دا هغه د پر ډیر ښه خبر ده. ول چې هغه ډایرک هغه پسې تلی شي، خپل مسله ورته ویلی شي. بل دا خبر ده چې ماینارټي کینډیډیټ د ماینارټي مسلو نه به خبرې جي. نو دا لوکل ګورنمنټ کې زموږ سره یو ډیر ښه دغه دی چې دوی پکې د اقلیتو ووټو می خو دی.
په سواد کې دا وخت وو تحصیلونو کې سشپک 50 تنان د یو میر او شپک تحصیلونو چیرمن لپاره د پارټي په کچه په مقابله کې دي. دې ترڅنګ د شپک نوی وارډون لپاره په سلګونو امیدواران د کونسل په کچه انتخاباتو کې برخه اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
از مشغل مشال ریڈیو اس خاوری او استاس پام دے وروختی راپور پر لورا گرزوم. د روژې په میاشت کې و اړمنو خلکو ته د وینې رسولو په خاطر د پښتونخوا بلډ بینک لخوا په کوټه ښار کې 12 ورځنی کیمپ لګیدلی چې مخه یې په لوی کچ د اړمنو ناروغانو لپاره وینې زیرمه کول ده. د وینې ورکولو لپاره په لوی شمیر کې خلک دې کیمپ ته روان دي. دوی وایي چې په وینې نه یوازې د بل ناروغ ښه کیږي، بلکې د ښه صحت لپاره نور کسانو ته وینې ورکول هم مهم دي. په دې نور حال له کوټ څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پښتونخوا بلډ بینک له لوري د هر کال په ډول شش کال هم د روزې د میاشت څخه لمخه په کوټه کې د وینې د ورکولو 12 ورځنی کیمپ لګیدلی دی چې موخه د روزې د میاشت څخه لمخه زیاته وینه راټولول او بیا و اړمندو کسانو ته رسول دي. په دې اړه د پښتونخوا بلډ بینک ډایرکټر سلیم احمد نور حال سره بیان کړي.
پښتونخوا د وینې زیرمه 22 کلو زخه په کوټه ښار کې و مجبور مریضانو ته پاکه صافه وینه ورکوي. نو زموږ دا 22 کال د تجربه ده چې په روزه کې وین بیا بالکل کمی وی. نو په درس سره کې مرده پښتونخوا د وین زیرمې له خوا د عدالت روډ باندې د وین یو کیمپ لګولې دی. پسونه خل دا وتراغلي خپل وین جمع کړي د اتیه په توګه.
په دې کیمپ ته ډېرې شهريان د وین د ورکول لپاره هر ورځ راځي، او دوی وایي چې وناروغان ته وین ورکول نه هوازي او لوی قرباني ده، بلکې د دې څخه د انسان په بدن کې د وین فشار هم سميږي.
منم سليمان یاره لمخ خو زه اول دائم سي دا ډېر فائدہ مند یو خو اول سړي د سي دي پرم شه د مثال دی بیس وین ورکی بیا داس خربانم ست یتیمانم ست مثال هغه وینې پکاره لیکن پیدا کیج نه. بیا پښتونخوا بلډ بینک بیا داس هغه د مثال هغه تاته په ایمرجنسی پر حالت کې تاته وینې هغه کوي. نو بیا موږ هم دوی سره دا کومک کو وینې ورکو. نو موږ هم مخته د بل مسلمان خیال وساتو او ثواب پنې ته ورکو. بده کې بیا موږ نه اسلاله شو کو
زمانه ور فولات زیدي. نو د دې وینې موږ د دې لپاره ورکل چې وروره د دې خلکو د لپاره چې دا کنده تلس مې مریضان دی خدای مکه په شار کې بلډ یو بلاست کیږي یو د ماکه کیږي یو اکسیډنټ کیږي. نو د دې لپاره موږ وینې کله دا غریب خلکو ته دا وینه ورسیږي موږ په دې کې خیر او لازم موږ د ټولو لسه دا خواست کو زو خصوصا د ځوانانو سره چې هغه راځي د پښتونخوا بلډ بینک خپل وینه ورکي، بلکې په کار دا دی چې هر درې میاشتې بعد موږ کوشش کوو موږ وینه ورکو.
خو د وینې تنظیم کوونکي باور لري چې د دوه هفتو په دې کمپاین کې به دوی دومره وینه راټول کړي چې د روزې په میاشت کې به په ښه توګه د بیوزلو کسانو سره کومک وکولای شي. په دې ترڅ کې د یاد سوي ادارې یو مشر فضل محمد ترین زیاته کړه.
کوټه د شار ټول اسپیټالونه نصاب پر خو بلډ بینک باندې 1200 ماشومان د مرسر رجسټرډ د تلسمیا د مریضان د شغته هر میاس مجبور نورکو، بلکې بیا داسې د زنانو کې سونه سراجه د کښنیان د هغه ته مجبور نورکو. یا خدای نه خواسته په شار کې واقعیت او شغته وینور کې د چای او پرشینی او بلی هغه ته مجبور نورکو. دا موږ نه ګوښ دا څوک دي چې هغه څوک مجبور راځي په وینه مجبورې پښتون خو بلډ بینک وینور کې. ها خدای یو شی دی وینه دا د سیو پازیټیو به مشته جمع کومو به ورکو بیا جمعکه ای بورکو بدای رولینګ دی روان دی سلسله در روانه ده. دا د مجبوریانو مجبوری بورال کو پښتونخوا بلډ بینک د مریضان
ته د ویني ورده چې د روسیې په میاس کې د خیراتي ویني د ورکول لړۍ په شاریانو کې کم سي، او په نتیجه کې پښتونخوا بلډ بینک د هر کال په ډول دا کال هم د خلکو د ویني د اتی کول په خاطر ټول سرزنۍ کیمپ په کوټه کې لګولې دي. مجبوری مریضان
ته وروي تاسو نن خاصو خپل ویني د اتی ترجمه کوي ویني ورکو
سرکه جاریه ده وینه چه نقصان نه لري.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ. زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او تاسو پام د بل روغتیایي راپور پر لور ګرځوم. نن د ټي بي یا نری رنس نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د روغتیا د نړیوال ادارې تر مخه د دې رنز له کبله هر کال په نړۍ کې په میلیونونو خلک متاثر کیږي چې یو شمیر یې له کبله مري. په پاکستان کې د یوې حکومتي سروې تر مخه په دې هیواد کې په 2000 کال کې پاو کم 6,00,000 خلک له دې رنز متاثر شوي او 6,40,000 ترې مړه شوي دي. ډاکټران وایي په دې هیواد کې خلک پر وخت د دې رنز تشخیص نه کوي او که تشخیص یې وکړي نو بیا علاج نه پوره کوي او په نیمای کې پرېږدي، نو ځکه په پاکستان کې دا رنز زیاتېږي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې واوري.
نن د مارچ په 23 په ټوله نړۍ کې د ټي بي یا نری رنس نړیواله ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې دی د دې رنس په اړه په خلکو کې پوهاوی خور شي او خلک د دې رنس نه ځان وژغوري. د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه د یوې اندازې مطابق په کال 2000 کې په ټوله نړۍ کې 10,000,000 خلکو ته د ټي بي رنس لګېدلې او دارنګ ترې 1,500,000 خلک مړه شوي، چې پکې 15.6 میلیون سړي، 3.3 میلیون او 1.1 میلیون ماشومان شامل دي. بل پلو په پاکستان کې د دې ورځې په مناسبت د پوهاوي لپاره په بیلابیلو ښارونو کې دستوري او سیمینارونه تابعه شوي او د ټي بي یا نری رنس کامی پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان د نړۍ په هغه 8 ملکونو کې په 5م نمبر دی چرته چې د ټي بي ناروغي زیاته ده. په دې ملکونو کې په اول نمبر هندوستان، په 2م نمبر چین، په 3م نمبر انډونیشیا، په 4م نمبر فلپاین، په 5م نمبر پاکستان، پشپغم نمبر نایجیریا، پوم نمبر بنگلہ دیش او په اتم نمبر جنوبی افریقا شامل ده. وپانه لیکي په پاکستان کې په کال 2019 او شلم کې یو سروې شوی چې تر مخه په کال 2019 کې 15,00,000 خلک د ټي بي رنز نه متاثر شوی او 4,00,000 تری مړه شوی. دا شن په کال 2020 کې 15,00,000 خلک د دینه متاثر شوی او 4,00,000 تری مړه شوی. د اسلام آباد سرکاري اسپیټال پیمز ته راغلی د باجوړ یو اوسیدونکو ځوان سید اکبر مشال ریډیو ته وی چې نری رنز ورته لګیدلې او ډیر په تکلیف دی.
یاره جی تکلیف خو زما دا چې بلغم هم راځي او کلمې مې سره خوږېږي، کله ناکله ټمپریچر ورسره هم پختې چې کمې داسې نو سره هم خوږېږي. زما یاره جی څه مسله وه چې هسپتال ته راغلم، علاج کلمې مې خوږېدلې، نو ورته وایي چې ستاسو ټي بي دی.
د اسلام آباد پیمز اسپتال د ټي بي ماهر ډاکټر جهانگیر خان مشال ریډیو ته وی که څه هم په پاکستان کې د ټي بي رنس سیوا شوې خو که خلکو په وخت د دې علاج وکړو او احتیاطي لارښوونې یې خپلې کړي او خپل علاج یې چې د 9 میاشتو نه تر 12 میاشتو پورې دی سرته ورسوو، نو دغه مریض په دې رنس قابو موندې شي.
ٹی بی اداس مرض دے چدی چکم جراثیم دی دا د یو انسان نه بل انسان نه پو ٹوخی باندھے خوری گی یا انتریشی باندھے داد و مین روٹس تھی بچاؤ سنگ رہے معشمان بی سی جی ویکسینیشن پکار دی پنزو کال پورے بیا بچی کا نا دین علاوہ چې پکور کې یو کس ته ټي بي وشي نو چې هغه سره کم کسان دي ټول لټسټونه پکار دي، که هغه ته سمټم یې کني ټول لټسټونه پکار دي. او دریم چې کومه اهمه خبره ده چاته چې ټي بي وشي نو دلته پکار دي چې 2 هفتو پورې دې ځان آیسولیټ کی. د آیسولیشن مطلب دا دی چې دا خوراک سره خدا نه خوريږي، نو 2 میټر ډیسټنس پکار دی څنګه موږ کووډ کې ساتو.
د پټاباد د سرکاري اسپیټال ډاکټر الیاس خټک د ټي بي یا نری رنس پاړه مشال ریډیو ته وی
ټي بي مختلف قسم ده، لکه یو خپل مونري ټي بي لکه د پیپړو ټي بي، بل نن سبا دا ډکو ٹی بی، دا کلمو ٹی بی، مختلف ٹی بی آنے لکه دا نو دا مختلف تی دا دے اصل وجوہات خو لکه دا پلمونری ٹی بی چکم منگا نن سبا عام دے دا پیپڑو ٹی بی دا چکم دے نو دا اکثر دا ٹوخی نا کم خلق چے دیر ٹوخی گی او ٹوخی زیاد چی کرانک سٹیج چی نو آغتا دا پلمونری ٹی بی یا لگے پیپڑو ٹی بی ورتوشی علاج دا دیشتا
د پاکستان د ټي بي کنټرول کامی پروګرام په خپل وی پانه لیکلی چې حکومت ژمن دی او هدف یې ټاکلې چې په دې هیواد کې د ټي بي د خاتمې لپاره کار وکړي او تر کال 2015 دیرشم پورې پاکستان لدی رنزا پاک ملک وګرځوي.
دا مشال ریډیو دا
اسمجغ لمشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د سهار لسمی بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت په ټوله صوبا کې د جماعتونو ملا امامانو ته د میاشت پر سر د 10,000 روپیو وظیفه ورکول پیل کړی دی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي او د کوټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې مشر ضیا الله بنګش پرون مشال راډیو ته وویل چې د مارچ پر 21 د کوټ د بیلابیلو سیمو د جماعتونو 600 خطیبانو ته د وظیفه ورکول چارې بشپړې کړې. ټاکل سوی چې نن به د پاکستان سپریم کورټ دغه صدارتي ریفرنس اوریدنه کوي په کوم کې مرکزی حکومت د آئین د 35 ماده د وضاحت کولو غوښتنه کړې ده. د آئین دا ماده له خپل ګوند سره د پارلماني غړو د وفاداری نه کولو په صورت کې د هغوی د غړیتوب ختمولو په اړه ده. اروپای ټولین په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشینۍ څرګنده کړې او ویلي دي چې د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. اروپای اتحادیه پرون په یو خبر پاڼه کې له طالب چارواکو هیله وکړه چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او په سمدستي ډول دا باوري کړي چې ټول افغان نجونې ښځې هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. کریملین ویلی چې دوی له روسیې څخه یو شمېر امریکایي سفارتکاران د واشنگټن د هغه اقدام په غبرګون کې شړي چې د رواني مارچ میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې میشت په ملګرو ملتونو کې 12 روسي سفارتکاران شړلي ول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې پرون یې په مسکو کې د امریکایي سفارتي ماموریت مشر وزارت وربللی او هغه ته د هغو امریکایي سفارتکارانو نوملړ ورکړ چې مسکو ناخوښه کسان اعلان کړي دي. دا مهم خبرونه لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونه سندري جادوګری ته. د دې اونۍ په سندري جادوګری خبرونه کې د سیمې دی و پیژندل سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر حال او ځینی سندري درته اورو. د خبرونه هارون باچا جوړوي. نورازي چورته ورسو سندري جادوګری.
سلیم شایزه هارون بچای مریدون کو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د سیمې د یو نومیالی سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه خبرې او ځینې سندری اورو. نو موږ په خبرت نږدې دی یو کلی وو خو ډیر کلونه په جلال آباد کې د مشهور سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی وو. غړې سندری ورسره ویلې وي. د ماستر غنی یو ځانګړنه د هم وچ د سندرو ترڅنګ به په محفل کې تمثيل یا اداکاری او کیسې هم کولې. هغه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې. د ماستر فضل غنی په غږ مو سندره واوریدا. په کابل کې سندرغاړي او د افغان سندرغاړو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی په خپل سندرو او تمثيلونو کې ولستا د وطن پالنې د یو احساس ورکولو هڅه کړې ده. د وحدت په خبره ماستر غنی چې درزیتوب یې هم زده و ځانګړی لباس په پتن کاوه او محفلونو ته به خلک په مینا ورتل.
آسان د پیښور اوسېدونکي او د خپل حیات و دلته راغلی وم په جلال آباد کښې اوسېدو. بیا د کابل د راډیو ټیشن ټلویزیون ټیشن سره مې ارتباط و. د به اکثره په دغه کښې په جلال آباد کښې د رحیم غمزده سره د رواني کول او د هغه سره به په ډله کښې ګرځېده. او دی یو کومیډین سندرغاړی و. ده به په محفلونو کښې ودونو کښې کومیډین ډرامې کولې. د یو شاګرد لرو د میاګل جمبوري په نامه جمبوري ورته ویلې میاګل نوم و. هغه به د ده سره ملګرتوب کوو په دې ډرامو کښې. نو ډېر یو ښه انعکاس یې ورکوو. ښه تنظی ډرامې به یې جوړولې او خلکو ته یو ښه الهام درلوده. د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به یې جوړوله په هر محفل کښې په هر واده کښې. خاص لباس به یې اغوستو. یعنی هغه محفل ته به بېخي تغییر به یې ورکړ. نو خلک به دومره متوجه کړل چې د ده هغه د ډرامې قصه به خلکو ډېره ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به یې خلکو ته ورکوو. انفادي شیان به په کومیډي شکل باندې او دی خپله یو ښه انقلابي ذهنیت یې لاره ده په خپله.
فضل رحمان وحدت زیاتوي ماستر فضل غنی په خپل فن کې دومره تکړه و چې په تمثیلونو او ډرامو به یې د مسلکي هغو ګمان کېده. د وحدت په وینا ماستر غنی له ده سره د خپلې کورنۍ یا بچیانو په اړه کله څه خبره نه وه کړې او ځکه نو داسې ورته ښکاري چې هغه واده نه و کړی.
بچیان نه و ورسره. بچیان ما داسې ځکه ما ورسره نږدې نه تعلقات لرل. په اکثر کنسرتونو کښې ورسره یو ځای وم. محفلونه مې ورسره تېر کړي دي. نه ده داسې کومه قصه نه ده کړې چې زما کور دی یا بچیان دي یا دا دي یا هغه دي. نو د هغه حساب نه نه یم او پته نه شته چې د ده بچیانو هلته وو پېښور کښې وو یا دلته وو. خو دلته ده څه نه دي ویلي چې زما کور دلته دی یا څنګه دی یا څنګه نه دی. ده که زده کړې کړي مې هلته وه په پېښور کښې به یې زده کړې کړي. خو دلته دی په خلکو ته ډېر داسې مسلکي ښکاره کېده ځکه د ډېر په ښه سیستم باندې د دغه خپل هغه کومه ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالوو نو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو. ځکه هغه صحنه چې ده جوړوله هغه صحنه چې ده تمثیل کوله نو هغه داسې دغه نه وه د شوقي دغه نه وه صحنه نه وه یو مسلکي صحنه وه.
ما دیار نن زړګی توبه توبه
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ده. دا اونۍ پکې د نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات او د هغه ځینې سندرې اوري. د جلال آباد یو مشهور سندرغاړي بریالی سمدی وایي ماستر فضل غنی د خپل وخت له نومیالي سندرغاړي رحیم غمزده سره ملګرتیا جوړه کړې وه او هم د هغه په څیر د سندرې ویلو کوښښ پې کاوه. سمدی هم د موسیقۍ په محفلونو کې د ماستر غنی د ډرامو یادونه کوي او وایي چې هغه به شعر او ټپې هم لیکلې.
ماستر فضل غنی یو زمونږ د درې د سیمې و کنه خو د کوزی پښتونخوا د غالبا اخوانه پات شو د کوزی پښتونخوا خو ډیر وخت دی خاطر کړو. ډیر معلومات خو نه لرم خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پاتې کېدو کله نا کله کابل ته به راتلو. دا هغه ډیر ناستا ولاړه د خدای بخلی دواړه د خدای وبخشي رحیم غمزده سره به نو جوړی ماری به هم هغه سره کوو. دا پخوا به د مجلسونو کې د پروګرامونو ته بتلل ډرامې به هم کولې. دی ماستر فضل غنی به ډېرې ښې ښې ډرامې کولې په ودونو کې په حجرو کې مجلسونو کې دغه به او کابل راډیو تلویزیون کې به دلته به ډېر ښو هنرمندانو سره دلته به راتلل سندرې به ریکارډ کول او اکثر به جلال آباد کې اکثر به الته پریمی غمزله سره به دې ناسته ولاړه او ډېر خب دغه به کوو. دا لیکل هم کوو شاعري به و لکه یو څه شاعري لیکلي وو ټپې لیکلي وي د غمزله سره چې هغه یو څه ټپې دي چې د مور ملوکي سری دي نکي وو پاس څنګه داسې یو څه ټپې وي ریمی غمزله او دې جوړه ویلي وو اکثر دې سوال جواب غونډې داسې او سب کنه د ټکو په حساب هم کړو. نو ډېر ښه د ولس لپاره کار کړو یو وخت کې ډېر مخ کې کنه لکه 15 څلوېښت کاله مخ کې. Thank you.
سندرغاړي بریالي سمدي وایي د سیمي خلکو به رحیم غمزده او ماستر فضل غنی خپلو خادایو ته دعوت کول چې سندرې ورته ووایي. سمدي د هغې یوه واده کیسه کوي چې دا دواړه سندرغاړي د ننګرهار له شینوارو سره د خیبر پښتونخوا دره آدمخیلو ته تللي وو.
غمزده او د دې یو بل سره داسې یو اندازې داسې یو رقم وندې وو. رحیم غمزده خدای وبخښي یو کیسه وکړه. وایي مونږ لاړو دغه ته درې ته وایي یو واده ته لاړو. وایي د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته درې ته د ورا پسې تلو د ناوې پسې. وایي ماستر فضل غنی بیانک لزې بیانک کړم مونږ ته بیان راکړه مونږ ورسره لاړو. وایي شینوارو کې پروګرام وکړو د شینوارو نه مونږ ته دې واده والا ویلې چې ځو ورا پسې ناوې پسې ځو. وایي ماستر فضل غنی نه تلو. وایي ما ورته ویلې چې دا خلک خفه کېږي خیر لاړ شو. دا وایي ښه دی ماستر را سره لاړو. فضل غنی ماستر وایي یو ځای لاړو هلته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو خلک ډېر خوشحاله شو. دغه وایي بیا یې ناوې دې خلکو د درې خلکو کې یو آواز ووایي ناوې نه ورکوو. وایي مونږ ورته ویلې چې ولې ناوې تاسو ته نه ورکوي. وایي ویلې چې دا نښه به ولئ بیا به ناوې مونږ درکوو. وایي مونږ سره چې څوک تللي وو په ورا باندې وایي په دې شینوارو دا سپینګیري والکان ځوانان یو هم دا نښه نه شو ویشته. وایي ماستر فضل غنی چې دومره دغه ووایي چې ماستر ویلې ما ته راکړې زه به دا نښه درته. وایي ماستر فضل غنی هغه نښه ویشته بیا مونږ ته وایي ناوې راکړه. وایي بیا مونږ رالو بیرته شینوارو ته. وایي بیرته رالو نو ډېر ښه نښه ویشتونکی مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سره.
لیلا را تلی گلی جواب نا دی مبارکی را کئی علامہ. نن لیلا را تلی گلی جواب نا دی مبارکی را کئی علامہ. نن لیلا را تلی گلی جواب نا دی مبارکی را کئی علامہ.
په کابل کې سندرغاړی او د افغان هنرمندانو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی پر خپل وطن او خپل خلکو مین سړی و، د هغوی په منځ کې به خوشاله و او د خپل هنر له لارې به هغوی ته د مثبت او د ټولنې د رغاوي فکر ورکولو هڅه کوله. وحدت زیاتوی ماستر غنی له افغانستان د باندې کم هنري سفر نو کړی خو د وخت نور نومیالیو سندرغاړو په څیر ښایي دولت ماستر غنی ته هم نغدي انعامونه او مډالونه ورکړي وي.
ډېر دورین تندی خاوندو، ډېر خندروی سړی وو او ډېر مزاقي سړی وو. هیڅ کله د دې ناستې نه او د دې مجلس نه چا داسې بده خاطره نه ده وړې. همیش به د خندا او په ښه برخورد سره د خلکو سره ناسته ولاړه کوله. خوشطبع انسان زما په خپله یادېږي. د ده ډېر مجلسونه ما لیدلي دي او ډېر مجلسو ته ناستې ما ورسره نور محفلونو کښې ورسره تللی یم. ډېر خلکو تشویقوو او ډېر خلکو غوښته. په هغه وخت کښې دومره دا هنري سفرونه نه وو، صرف دا داخلي پروګرامونه زیات وو. نو خارجي سفر زما په یادو باندې د کوم خارجي سفر د افغانستان نه نه دی کړی. دولت هغه وخت کښې هنرمندانو ته ډېره توجه وه او هنرمندان یې ډېر نازول. نو په هغه حساب باندې اکثره هنرمندان چې نازول شوي د هغه په جمله کښې دی هم نازول شوی دی. ممکن نقدي هم نازول شوي وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي، مډالونه هم ورکړي وي، ځکه دی د ده دا روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله. یعنې داسې روحیه درلودله چې د غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کښې.
سندرغاړی فضل رحمان وحدت وایي د وخت رژیم مخالف قوتونو ماستر فضل غنی د هغو سندرو له امله چې د دولت په ګټه یې ویلې وې په ننګرهار کې وواژه او مړی هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د وحدت په وینا د سیمې خلکو د ماستر غنی په وژنه ژور خفګان ښکاره کړل او اوس هم د هغه په خوږو سندرو او سبق آمیزه تمثیلونو پسې ارمان کوي.
حالات داسې راغلل چې څه وخت د اتم د ثور کودتا وشوله نو وروسته اکثره سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په لافه باندې، د هم دا سندرې ویلې او حتی په راډیو په ټلویزیون کښې به سندرې وې. هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخود په دغه کښې په ولسوالۍ په دغه کښې ساحه کښې دی ووژل شو. دا نو په شمسي حساب باندې په دیارلس سوه نهه پنځوسم او اته پنځوسم کالو تر منځ دغه وخت و. مړی همدلته همدلته خاورو ته سپارل شوی دی. مړی چا ونه دی وړی پېښور ته. خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو خو وخت او حالات داسې وو چې چا څه نه شو کولی. دا زمونږ معاشره خو هغه وخت نه هم همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه وو، ښه نه وو. نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې ځینه حکومت را انتقال کړو، جلاباد ته یې راوړو. بیا په جلاباد کښې په کوم ځای کښې دفن شوی دی. دولت کومک وکړو، ولاړه د ده مړی را انتقال کړو. خلکو هم ورسره کومک وکړو. نو په خلکو کښې د ده محبت زښته زیات وو. نو تر اوسه پورې خلک یادوي د دغه هنر، یادوي د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کښې یادېږي.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خپرونه کې مو د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لنډ معلومات ترلاسه کړل. د خپرونې په پای کې د هغه له د یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا اجازت درنه غواړم په مخامخ.
Yeah.
مشال ریڈیو دا.